مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخ مو په دې خبری غړی کې هرکلی کوم. له 12 څخه تر 1 بجې پورې په دې یو سات کې تاسو بیلابیل ریپورټون لرو، مطبوعاتي کتنې او خبرونه هم د دې غړی برخی. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ د ریپورټون مخکې تاسو ته خبرونه دراوړو. د خبرونو لپاره مجید بابر را سره دی، راځي چې وایو.
مشي رومبه د مشال خبرونو سره ټکی. د اف ار بنو سره تعلق لرونکو قبیلو د سرکاري دفترونو نه د بایکاټ اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان پارلماني غړی محمد نذیر وایي د شمالي وزیرستان ټول کډوال به د جون تر میاشتې خپلو سیمو ته ستانه شي. کینیډا په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د خپل هوایي بریدونو ختمولو اعلان کړی دی. اوسته مشال د خبرونو تفصیل. د اف ار بنو سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او د صحت د مرکزونو د بندیز د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. تېر ورځ په بنو کې د یادو سیمو د عثمانزی او احمدزی قبیلو په یوه جوړه شوې جرګه کې دغه بایکاټ اعلان شو. د یادې جرګې یو مشر ملک لیاقت علي تېر ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې د فعالیت او تعداد په بنیاد د حکومتي پریکړې پر ضد د بایکاټ په اړه وویل.
اے پی اے په کمشنر په دفتر باندې باندې کاچوک ویراغل په خال کې باندې او پینځلا کاری په شرم دي. گورنر در لګیا دی په سکولینا باندې په سپتالینا باندې دا ویي چې په کوم سکول شي چې په سپتالا سور کې ناکام وي دا سکولینا او مش ختم کوي.
حکومت پریکړه کړې چې هغه سکولونه بندوي چې پکې د شپې تونه کم زده کوونکي زده کړې کوي. د پاکستان په پارلمان کې د شمالي وزیرستان نغړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون تر میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تېره ورځ د مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پارلماني غړي محمد نذیر وویل د 2013 کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د ضرب عضب په نامه د پوځي عملیاتو له امله څخه د 5,00,000 خلک بې کوره شوي. تېره ورځ په سوات کې د دغو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دې د دوی او استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچې واپس واخلي. په مینګور کې د وینا پر مهال سید خطاب وویل
نن یې پکې یو استاذه پیمن استاذه د باغې باندې پرچه کړه عدالت ته راوستې. په کار خدا ده چې په چیف سیکرټري په صوبائی ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچې وکړي چې زما سره پنډ نشته. زه کیمره د کم ځینه والم، زه ټوپک د کم ځینه والم او زه تاسو ته د ضروري پیسې ته یو سوال کوم. تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی، 25 استادان دي، په زرګاو ماشومان دي، دا د یو کلاس پور کار دی.
په باچا خان پوهنتون او آرمی پبلک سکول له وسلوالو د بریدونو نه پس صوبایي حکومت د سکولونو د امنیت ذمهواري د دغو سکولونو په مشرانو او چوکیدارانو اچولې ده. د هالین ملکه مکزیما د پاکستان په دروازنۍ دوران اندنه په اړه د اسلام آباد ته راورسېده. د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د خپلې دورې پر مهال د هالین ملکه به د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف نه علاوه نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. وزیر اعظم نواز شریف د سویټزرلینډ په ښار ډیوس کې د نړیوال اقتصادي فورم په موقع د هالین ملکې مکزیما سره لیدلي او هغې ته یې د پاکستان د دورې بلنه ورکړې وه. په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شوو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوی یو امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د بریدګرو مشر یې سرپرست وو او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره په رابطه کې وو. دغه بریدونو کې 1,68 کسان وژلی شوي وو. ډیوډ کولمن هډلي ته د هند د ممبئی ښار په هغه بریدونو کې د رول لرلو په تور 2013 کال کې د امریکایي ښار شیکاګو یو عدالت د 15 کالو د بند سزا اورولې ده. دغه پاکستانی نژاد امریکایي د ممبئی ښار په بریدونو کې خپل رول منلی و او د مرګ د سزا نه د بچ کېدو لپاره یې د سرکاري ګواښېدو پیشکش کړی دی. دا مهال د ممبئی ښار په یو عدالت کې په یو هندي وګړي ابو جندال په دغه بریدونو کې د رول لرلو په تور مقدمه روانه ده. دغه عدالت ډیوډ کولمن هډلي ته د دغو بریدونو په اړه د نورو معلوماتو ورکولو په بدل د سزا نه استثنا ورکړې ده. ډیوډ هډلي تېره ورځ د یو امریکایي زندان نه دا خبرې د ویډیو له لارې یو هندي عدالت ته وکړې او زیاته یې کړه هغه د لشکري طیبه وسلوالې ډلې غړی و. په ممبئی ښار د دینه مخکې هم دوه ځله د بریدونو پلان برابر شوی و. د هند استغاثي وکیل ویجوال نیکم ویلی دی چې ډیوډ هډلی منلی چې هغه د حافظ سعید په سرپرستۍ کې چلیدونکو کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړې ده. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي. د باختر دولتي خبري اجانس د چارواکو له خولې ویلي چې دا برید د دوشنبې په ورځ په داسې حال کې شوی چې د داعش د ډلې وسلوال د چین ولسوالۍ په بازار کې په ترهګریز فعالیتونو کې بوخت وو. د پولیسو چارواکي ویلي په چین ولسوالۍ کې په پرونی هوایي حمله کې ولسي خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. او وروسته خبر ده چې کینیډا وایي په راتلونکو دوه اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد د خیبات هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنگي الوتکې واستنی کړي. کینیډین وزیر اعظم جاستن ترادو پرون وویل هیواد یې شپږ جنگي جټ الوتکې چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه لري له نړیوال ائتلاف څخه وباسي. نوموړي په یو خبري غونډه کې وویل چې هیواد یې د دې اقدام په بدل کې د عراقي ځواکونو د روزنې لپاره د خپلو پوځي روزونکو شمېر زیاتوي. په دې ترتیب به د هغو کینیډایي سرتیرو شمېر تصویر شتنو ته ورسیږي چې عراقي کوردانو ته د دې هیواد په شمال کې روزنه ورکوي. امریکایي چارواکو د کینیډا د دې اقدام هرکلی کړی او د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد یې د دې هیواد کردار ستایلی دی. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو ته د موسم حال او د کرنسو بای زموږ همکار رابع اکرم خان وړاندې کړي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 90 پیسې خرڅل کیږي او په 1.6 روپے او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.5 روپے او 20 پیسې او په 1.5 روپے او 50 پیسې. یو یورو په 1.5 روپے او په 1.5 روپے او 50 پیسې. یو ریال په 20 روپے او 20 پیسې خرڅل کیږي او په 20 روپے او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپے او 25 پیسې او په 28 روپے او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 55 پیسې او په 1 روپے او 55 پیسې او په یو پاکستانی روپے 271 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 231 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبې په ورځ پیښور بنو او په کوټه کې د باران امکان دی. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 2 او زیات نه زیات 13 بنو کې 2 او شل او په کوټه کې 0 او 13 وي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. زموږ همکارانو مجید بابر او رابعه اکرم خان تاسو خبرونه وړاندې کړل. په دې غړي کې بعد نورو ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل اورو. د نیما قبایلی سیمې فاربنو احمدزیو او اتمانزیو قبایلی مشرانو پرون د وی جرګې له لارې له حکومت غوښتل چې د ځینې سکولونو د بندولو فیصله دې واپس واخلي. سوات کې د سکولونو چوکیداران وایي دوی په کمو امکاناتو او زړو وسلو د ترهګرو په وړاندې څلیرش ګنټې د سکولونو چوکیداری نشي کولی او دا کار د امنیتي ادارې وکړي.
زمو په سکول کې 24 غنټې ډیوټي 24 غنټې کې نه شو لوی پیری بیا کړی دی چې پیری پسا کړی نو کړ چې سمر سرکاري نو کړ دی غا کلاس 4 نه به کم سي کم 30-40000 روپے باغه قرضدار دی د دکاندار د وړو والا د غړو والا.
پاکستانی حکومت د مشکوکو فعالیتونو په تور ځینې مدرسې بندې کړې خو یو څېړونکی وایي مدرسې لا هم ریاست ته ګټه رسوي نو ځکه یې پر ضد کوټلې عملیات نه کیږي.
دې کې د مختلف خلکو مفادات دي پکې دې کې همدېره مونږ چې اډیان راوباسو هغه مونږ خپل د اهدافو لپاره استعمالو همدېره چې کوم دې مذهبي پاټو والے چې کوم دې خپل کسان راوباسي چې کله هغه مظاهر اتحاد کوي خو د پیسې ذریعه دا د طاقت ذریعه دا.
د دې ترڅنګ ځینې نور رپورټونه هم شته موږ سره پاتې شي. تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. اولنی ریپورت ورزو د نیما قبایلی سیمې افاربن او احمدزی او اوتمانزی او قومي مشرانو پرون په یو جرګه کې د حکومت هغه فیصله وغندله چې پکې ویل شوی د لږ فعالیت له کبله به په قبایل او نیما قبایلی سیمو کې ښوونځي سکولونه او روغتیایي مرکزونه وتړي. دوی زیاته کړې چې د احتجاج په توګه د پولیټیکل انتظامي او کمیشنر دفترونو سره د پریکون اعلان کوي. د دوی په خبره وار د مخه یا د سیمو کې خلک د ژوند بنیادي سہولتونه نه لري، نو ځکه د حکومت دغه پریکړه د قبایلي سیمو سره ظلم دی. عمر دراز وزیر پړن نور تفصیل درته وایي.
د نیم قبایلي سیمو احمدزایو او تومانزایو مشرانو کچرو یعنی پولیټیکل انتظامیه کمیشنر او مرستیال کمیشنر دفترو ته د تلو بایکاټ کړی. د مشرانو په وینا کم مشر چې د پریکړې څخه سرغړونه وکړي او کچرو ته لاړ شي نو 15 لکه جرمانه به ترې اخلي. دغه پریکړه د نیم قبایلي سیمو احمدزای او تومانزای قبیلو مشرانو 13 ورځې یوه جرګه کې وکړه. دوی وویل دغه بایکاټ به تر هغې روان وي تر څو پورې چې فاټا سیکریټریټ لخوا د فعالیت او تعداد په نوم باندې قبایلي او نیم قبایلي سیمو کې د صحت مرکزونو او اسکولونو بندولو پریکړه واپس اخیستې شوې نه وي. د نیم قبایلي سیمې ملک لیاقت علي وویل دولت ورنشته تعلیم هم اخلي.
دی پی اے په د کمشنر په دفتر باندې باندې کاڅوک ورغل په خلک باندې او 15 لک ری پي جرم دی. گورنر در لا کیا دی په سکولینا باندې په سپټالینا باندې دا وی ای چې په کیم سکول شه چې په سپټالا سور کې نا کام بي دا سکولینا او مش ختم کوي. دې مش خدا سکولینا غشته دی په شه شل ور کې دی. مغربي دنیا چې کیما دو اغا تعلیم ام کوي اجا او زمير دا شل ور کې چې سبق نه وي اجا به دغه معنا خدا دو چې او غ پدا سے غلط دي یاره بوتې سیف سي چې دا کیم خلق لا کیا دی. میرشا غ شل ور کې تعلیم مو کو اډر فائدہ حکومت خرچا چې کیما کیږي غ دې مش په فاټا باندې اغه ډیر دې بار دنیا نه کیږي.
د نیم قبایلی سیمې جانی خیل قبیله مشر ملک ماویز وویل دولت یو طرف ته د تعلیم ام کولو داوی کوي، بل طرف ته د غیر فعالیت او کم تعداد په نوم باندې د دوی سکولونه تاړي او زده کوونکي د زده کړو محروموي.
مشر مالک متبار خان بازار دا په کچاره نن نه باندې میرزا تشدد کوي نه چې دای میر په تعلیم کوي اخر کردہ کی ملګیا تو چې دای فاټا ولې پیسې په سیکریټریټ کلا کیږي او چې قابل د پاسکولین لا کیږي به دانو جایز دي. دا می شیر نه مانی یا فاټا پیسې دا 50 کولین 50.5 کینه 50 پتالین ولا کیږي چې دا غا ځان کوته دي.
دغه مشرانو دا هم موایل چې د احتجاج په دویمه برخه کې به دوی د سیمایز ذمہواری نه هم د احتجاج په توګه لاس اخلي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اف سی آر او پختانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط، قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
دی سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی. دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ ورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوریدو. مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو .com باندې هم تاسو امداوس اوریدلی شئ. د خبر پښتونخوا په سواد کې د سرکاري سکولونو یا خونځو د چوکیدارانو اتحادیه وایي حکومت دی د امنیتي سرغړونو په تور د دوی خلاف درج شوی اف آی آر واپس واخلي، ځکه چې د دوی په نه دوی امغه عمره چې دوی هغه مره روزنه یا ټریننګ او پرمختللي وسلې نه لري چې د ترګرو مخه بونیسي. دوی په خبره کې د ترګرې د ختمولو لپاره په هلو زلو بوخت امنیتی ادارې خپل کار په سمه توګه وکړي نو پر سکولونو به بریدونه نه کیږي. دوی هم داراز پر حکومت غږ کړی دی چې دوی څلیرش اګینټې سکولونو چوکیداري ځکه نشي کولی چې د دوی سره سهولتونه او امکانات نشته دي. نیز احمد خان پی رپورټ لري.
سوات پریس کلب کې د کلاس 4 اتحادیه ضلع سوات مشر سید خطاب خبری غونډه کې ویل چې د پېښور آرمی پبلک سکول او بیا د باچا خان پوهنتون به درسته حکومت د سوات 1300 سکولونو څوکیدارانو ته ټوپک په لاس سلیری ساته څوکۍ کولو امر جاری کړی. چې دغه دوی ته قبول نه ده.
قانون داده پولیس چې ٹریننگ کوي شپږ میاشتې کوي، آرمی چې کوي لس میاشتې کوي. مال یې په پنځو کال تاسو باندې ٹریننگ راکړی چې سلور ډزې پکې دی یو بغل کېدو، نو په پنځو ورځو باندې خو یو ٹریننگ نه کېږي. یو زما د څوکیدار د ټوپک سره څه کار دی؟ ټوپک به هم راولو خو چې مال مانځله ټایم نه راکوي. لا اله الا الله محمد رسول الله، چې زما څوکیدار په مانځه کې د پولیسو سره یو ځای ولاړ دی، د سکول نه راووت او په هغه پرچه وکړه.
دوی وویل چې د سکول څوکیدار د ترهګرو سره د مقابلې توان نه لري. دوی زیاته کړه چې په څوکیدارانو او استادانو مقدمې درج کیږي او په حتکړو کې عدالت ته وړاندې کیږي.
نن یې پکې یو استاذه پیمن استاذه د پاغې باندې پرچه کړه عدالت ته راوستې. پکار خدا ده چې په چیف سیکرټری په صوبائی ډایرکټر په دې افسرانو باندې پرچی وکړي چې زما سره پنډ نشتا، زه کیمره د کم ځینه والم، زه ټوپک د کم ځینه والم، او زه تاسو ته د ضروري پیسې یو سوال کوم، تاسو زموږ په دې سکولونو باندې وګرځئ. یو څوکیدار دی، 25 استادان دي، په زرګاو ماشومان دي، دا د یو کلاس پور کار دی.
خبری غونډه کې ګډون کوونکي د سکول یو څوکیدار خورشید علي په دغه موقع د عدالت لخوا جرمانی رسیدونه وړاندې کړل. دوی زیاته کړه
جاسه په سکول کې نه سوما، په سکول کې به مال پاسې پیر شي، په سکول کې ومه څوک راغلی دی خو وايي پیر کړی دی، لکه هغه مخکې به میټر لیټر راتلو سکول دغه ته نه راتلو، خو هسې به ډېر لیکو په یو میاشت کې به لیکلو، په بله میاشت کې به مو لیکو. زموږ په سکول کې 24 غنټې ډیوټي، 24 غنټې به نه شو. دوی پیر بیا کړی دی چې پیر په سکول په 15,000 روپۍ کې 24 غنټې به سکول کې نو بده کې ډوډۍ خپل خوري، چې به پکې مخ پرس کی، او بده کې 15,000 روپۍ به سکول کې وخوري، او د ډاکټر پیسې پیمه، د دکاندار پیسې پیمه. نوکر چې څومره سرکاري نوکر دی، هغه کلاس فور نه به کم سے کم 30-40,000 روپۍ به هغه قرضدار وي، د دکاندار، د وړو والا، د غوړو والا، د وین والا.
د سوات په سکولونو کې د څوکیدارانو دغه ستونزو په اړه مو چې کله د سوات تعلیم محکمې مرستیال مشر ذوالفقار الملک څخه پوښتنه وکړه، نو ښاغلي وویل
چوکیدار دی هغه لپاره ممکن نه ده. دا حقیقت دی، موږ بالکل ددی دغه سپورټ کوو، او کدی سره کمپنسیشن کیږي صوبائی حکومت لاړه کا، نو موږ هغې مرسته کوو خپل لیول باندې، خپل ہائی او ہائر سیکنډری لیول باندې چې کم ځای کې موږ سره ګڼ شمېر کسان دي، هلته موږ ددی دا مرسته خپل لیول باندې حل کړی ده.
د سوات سکولونو څوکیدارانو په دغه موقع وویل کچری صوبائی حکومت د روانې میاشتې 22 نیټې پورې دغه فیصلې واپس وانه غستې، نو دوی به په سخت احتجاج لاس پورې کړي چې ذمہواري به ټوله په صوبائی حکومت وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه، په سکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، سکولونو نه بوت بنگلې جوړې شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسدل پکار،
منګه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالمومن د یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرمه پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه.
پاکستان کې په زرګونو مدرسې موجود دي چې پر ځینو یې د افغانانو او امریکایي چارواکو سربېره ځینو پاکستانی سیاستوالو او څېړونکو هم وخت په وخت د ترهګرو د ملاتړو تورونه پورې کړي دي. د پاکستان حکومت وعده کړی چې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره جوړې کړې پالیسۍ په ترڅ کې به دا مدرسې د خپل انتظام لاندې راولي او څار به یې ډېر کړي، خو څېړونکي بیا وایي چې ریاست په دې کار کې سنجیده نه دی ځکه چې د مدرسو سره یې ګټې تړلې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان کورونو چارو وزارت وویل چې د ترهګرې د ختمولو لپاره جوړ کړي قومي اکشن پلان لاندې په تیر یو کال کې د مشکوکو فعالیتونو په تور 102 مدرسې بندي کړې دي. پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه خواوشا 6000 مدرسې موجود دي، خو ځینې مطبوعاتي رپورټونه وایي چې دا شمیر خواوشا 40000 دی. د وفاق المدارس په نامه ادارې په خپل ویبسایټ لیکلي چې دی کې د 8000 مدرسو انتظام د دوی په لاس کې دی چې څه د پاسه 2,00,000 زده کوونکي لري. د وفاق المدارس سره د تړلې حقانی مدرسې بنیاد ایښودونکي منتظم مولانا سمیع الحق نماینده مولانا یوسف شاه مشال ریډیو سره خبرو کې ویل
ایڈمنسٹریشن نے کول دا پارا رکاوٹوں حکومت اچھولی دی مدارس اوسم الحمدللہ تیار دی مخ کے نہ ریجسٹریشن را روان دا بولیے کہ اکثریت مدرسے جانی بلکہ ٹوٹل نظام کے مدارس اور جتنے مدرسے مدارس یہ اڈٹم کئی اگر رجسٹرڈ ہوں گی وہ سب بولے نہیں وہ حکومت اگر سر ان کا کرا جا نہ منگا وہ حکومتوں میں پیسے اخیسی نہ منگا جا حکومتوں میں پیسے کب لو قوم الحمد للہ مدرسوں سے رابطہ تعاون اور سر کرا جا پاک پیسوں بنے گا اداری چلے گی اور پگے بند روانے گی
واشنگٹن پوسٹ ورسپانی د زینو سرچینو لخلی لګلی چې پاکستان کې خوښه نه هزار مدرسې چې لکونه از د کون کې لري د حکومت سره ريجستره نه دي نو ځکه په سرکاري کنټرول نشته د پاکستاني پوسټ په خانه افسر او امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وایي پاکستان دې د ترهګرې په وړاندې خپلې پالیسۍ بدلی کی نو د مدرسو ممکنه خطر به ختم شي
دې ته د اصلاحات پکار دي چې اغا ټول مدرسې دغه اصلاحات لاندې راشي ريجستره شي دا یو نه دغه یو چھاپا والا هغه مدرسه بندول هغه مدرسه بندول تا یو ځکه اور ملکړی تا بل ځکه اور شروع شي هغه اور په پسې دې په بیا اور لکه وری دا دغه نه سجدګی نه دا یو د وګړو نه پالیسۍ نه دا تر څو پر دې مدرسو اصلاحات نشي وي دا ټول حکومت
کچا هم د ملا عمر په ګډون د طالبانو ګڼ شمیر مشران د خیبر پختونخوا په اکوړی کې له حقانیه مدرسې فارغ دي او د یادې مدرسې مشر مولانا سمیع الحق ځان د طالبانو روحاني پلار بولي خو د نوموړي استاد مولانا یوسف شاه وایي چې مدرسې د خپلو فارغینو د کړنو لپاره ملامت نه وي
زدی مدرسینا او چې کوم خلک تللی دی هغه څه کار کوي نو هغه سره خو د ادارې سره تعلق نه دی او اوس پورې زمونږ ټول پاکستان د مدارس او مشر زمونږ بورډ چې کوم ټاکل مدارس ته د هغه مشران بار بار د حکومت خلک چیلنج کوي چې هغه راشي مونږ ته دی نشانګي وکړي چې کوم مدرسه په دهشتګردۍ کې ملوث شوه چې مونږ د هغه فوراً مخنیوی وکړو او هغه بند کړو لیکن اوس پورې حکومت دا جرأت ونه کړل چې هغه د یوې مدرسې نشانګي وکړي
یا تدبی چې پاکستان کې مدرسې په 1980 مکل کې پر افغانستان د روسانو د حمله وروسته د افغانانو د جګړې په محل ډېرې شوې د پاکستانی پوځ په خانه افسر او امنیتی چارو کارپو بریګیډیر سعد محمد خان وای هغه محل پاکستانی حکومتونو مدرسې په افغانستان او کشمیر کې د جګړو لپاره کارولې او اوس هم دا لړۍ دوام لري
مختلف خلق مفادات دی بگے دیکھ لیے امدیرا منگا جہاں جان رو باسو اگر منگا خپل اہداف و دفار استعمال ہو امدیرا چکم دے مذہبی پارٹو والے چکم دے خپل کسان رو باسی دا ورکرز رو باسی چکر آگی مظاہر اتیل آگا کئی سبا الیکشن کے بکاری دی جہاں جان بے استعمالی دا خودا پیسو او دا پیسے ذریعہ دا دا طاقت ذریعہ دا پورا سسٹم اصلاح پکار دا تا سو پر چیزا کا اصلاح نہیں چھوے دا ایسے مدرسو پسے وطل وغی تنگول زمان پا خیال باندے دا دے نتیجے نروسی
د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودھری نثار علی خان تیر کال پارلمان ته په وینا کې ویلو چې د نوی امنیتی پالیسۍ لمخه به په یو کال کې دننه دننه ټولې مدرسې د تعلیم وزارت لاندې راولي خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی
ل کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شي دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
روزونکو تاسو مشال ریډیو او تړون خبرونه د مشال ریډیو د نورو اونیزو خبرونو په شان نوې اونیزه خبرونه ده تاسو کولی شئ د خکولو لپاره تجویزونه وړاندیزونه موږ ته راولېږئ اوس هم یو رپورټ ته ورځو کله چې په 2013 کال کې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسعود په شمالي وزیرستان کې په یو ډرون برید کې ووژل شو نو دا ډله په څو برخو تقسیم شوه ځینې څېړونکي وایي چې خپل منځي اختلافاتو دا ډله ډېره کمزوري کړې ده آیا د طالبان ترمنځ بیلتون او اختلاف حقیقي دی او کنه اوس هم د دغه تحریک د بیلابیلو ډلو ترمنځ اړیکې او همکاري شته دی د تحریک طالبان پاکستان تقسیمې دود د غډلې د وسلوالو د بریدونو پرتوان څومره اغیزه کړې ده؟ دا او نورې پوښتنې د مجید بابر په دې رپورټ کې ځواب شوې دي.
په بچا خان پوهنتون د پاکستانی طالبانو د یوې ډلې لخوا د هغه برید نفس چې پکې 22 کسان وژل شوي وو. د طالبانو یوې بلې ډلې نه یوازې د دغه برید غندنه کړې وه، بلکې ویلي وو چې د دغه برید ذمهوارو ته به په خپل شرعي عدالتونو کې سزا هم ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د پاکستانی طالبانو ترمنځ اختلافات دومره زیات شوي دي چې د یو بل فعالیتونو ته غیر شرعي وایي، او که دا یوه جنګي ستراتیژي ده؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو خادم حسین وایي چې د وسلوالو ټولې ډلې غواړي چې په شعوري توګه د ولس په ذهنونو کې ابهام پیدا کړي او د ولس توجه بل خوا واړوي.
چې کومه د انتهاګرۍ بیانیه یا مفکوره ده او کوم چې د ریاستي بنیادي بیانیې سره تړلې شوې وه، د هغې د ټول نه لوی ټول یا اله دا وه څنګه د وجې او د نتیجې ترمنځ ابهام پیدا کړي. هغه د خلکو په نظر کې داسې کړي چې عمومي عام سړی ته نتیجه نه شي اخیست کولی، لکه د هغې فکر او مفکوره کې بنیادي نقطې مشترکې دي، د هغې ستراتیژۍ کې بنیادي نقطې مشترکې دي. کله نا کله داسې وشي چې د طرف یا د میدان یا د پیسو په حواله لږ اختلاف راشي، او چونکې دا انتهاګرۍ ډلې دي نو اختلاف صرف د ټوپک په ذریعه حل کولی شي او د یو بل په ضد کله نا کله راشي، خو دا ځانګړي واقعیت دي، دا عمومي رویه نه ده.
خو د امنیتي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې دا یو حقیقت دی چې د ملا فضل الله د انتخاب نه پس د پاکستاني طالبانو په لیکو کې د مشرتابه په سر اختلاف رامنځته شوی و، او اوس دغه ډله په نورو وړو وړو ډلو کې ویشل شوې ده.
دا ګروپونه چې اوس کوم دي نو هغه د فضل الله خپل ګروپ دی، ولی محمد چې کوم دی هغه ځانته سونه نومونه بدل کړي، هغه جدا ګروپ دی، مسعود جدا ګروپ دی، لشکر اسلام جدا ګروپ دی، دوی خپل خپل لکه چې څنګه وو د ایجنسۍ مطابق هغسې ګروپونو کې دي اوس دي. نو هسې نوم خو به ضرور اخلي، زما په خیال څوک دي ته په دغه نظر نه ګوري چې دین د اسلام څخه خدمت کولی شي، بلکې په دې کې تقریبا وایي چې د دې خو اسلام سره تعلق نشته.
بل خوا په پېښور کې څېړونکی رحیم الله یوسفزی وایي چې دا مهال پاکستانی طالبان نه یوازې په وړو وړو ډلو کې ویشل شوي، بلکې تر ډېره حده یې ولسي او سیاسي ملاتړ هم له لاسه ورکړی دی.
زیاد شو نو طالبان هم بیا خلکو باندې ډېر سختی کوله او زیاتی کول، بیا دا خلک تختول، بیا دا بمونو چاودنې بازارونو کې سکولونو کې، دې سره د هغې یوه حمایت چې سلک ډېر پاتې وه ختم شو. ما په خیال باندې دا وه خو د پاکستانی طالبانو په حق کې آواز پورته کول ناممکن دی پاکستان کې.
کارپو خادم حسین وایي چې دا مهال په پاکستان کې د وسلوارو ډلو د یو ځای کېدلو او بیلیدلو لوی سبب په دغو سیمو کې جنگي اقتصاد دی. د ده په خبره که د دې وسلوالو ډلو مخه په اقتصادي توګه ونیول شي نو فعالیتونه به یې هم کم شي.
امن، مینه او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
هلته بادشاه خنمال یو کافی را کړ په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه بابا یې څه په خواره ځای خوړې.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو ته وړاندې کیږي. مشالونه د مشال ریډیو د زینو نورو تازه او نو خبرونه په شان نوې خبرونه ده. تاسو د ښه کولو لپاره موږ ته وړاندیز کولای شئ، تجهیزونه را لګولای شئ، او د دې لپاره که فیسبوک لری نو مشال ریډیو پڼ خوخه کېل تخپل تبصره ولیکئ، موږ ته پیغام را ولګئ، او همدارس په ژوندیو خبرونه کې هم تاسو د ټلیفون لارې موږ سره راتللی شئ، موږ سره خبرې هم کولای شئ، خپل وړاندیزونه او تجهیزونه هم راته را کولای شئ. دولس نیمې بجې کېدونکې دي، راځئ له مجید بابر څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د اف اربن سره تعلق لرونکو قبیلو مشرانو په سیمه کې د سکولونو او د صحت د مرکزونو د بندېدو د حکومتي پریکړې پر ضد سرکاري دفترونو نه د یوې جرګې له لارې د بایکاټ اعلان کړی دی. د پاکستان په پارلیمان کې د شمالي وزیرستان نغړی محمد نذیر وایي چې د روان کال تر جون تر میاشتې پورې به د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي ټول کډوال خپلو سیمو ته ستانه شي. تیره ورځ په سوات کې د دغو سیمو د سکولونو د درجه چهار ملازمینو د اتحادیې مشر سید خطاب خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي دي چې حکومت دې د دوی استادانو پر ضد د امنیت نه ساتلو په نامه شوې پرچی واپس واخلي. د هالینډ ملکه مکزیما به د پاکستان په دروازنۍ دوره نن د نهې پر اسلام آباد ته رارسېدلې ده. د پاکستان خارجه دفتر په خپل یو بیان کې ویلي دي چې ملکه به د ولسمشر ممنون حسین او وزیر اعظم نواز شریف سره هم ملاقاتونه کوي. په 2008 کال کې په هندي ښار ممبئی کې ترسره شوو بریدونو کې د رول لرلو په تور سزا شوي یو امریکایي وګړي یو هندي عدالت ته ویلي دي چې په پاکستان کې د دغه برید لپاره هغه ټریننګ کیمپ کې روزنه ترلاسه کړې وه چې د ممبئی د برید کړو مشر یې سرپرست کو او د پاکستان استخباراتي چارواکو سره رابطه کې وو. افغان چارواکي وایي په ننګرهار کې په یو هوایي برید کې د داعش د وسلوالې ډلې 11 کسان وژلي او 2 نور ټپیان کړي دي. کینیډا وایي په راتلونکو 2 اونو کې به په عراق او شام کې د داعش پر ضد دغه هیواد هوایي بریدونه پای ته ورسي او خپل شپږ جنګي الوتکې به ستنې کړي. د عراق پوست په زرګونو سرتیري د دې هیواد په شمال کې په یوه پوځي اډه کې ځای پر ځای کړي دي څو د داعش له وسلوالې ډلې څخه د موسل ښار بېرته ونیسي. د عراقي چارواکو په وینا دې سرتیرو ته بغداد ته نږدې په یوه پوځي اډه کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو لخوا پوځي روزنه ورکړل شوې ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري له مجید بابر څخه مو د خبرونو لنډیز واوري دا وسوم له اسلام آباد زمو همکار سراج زهیر ته غوږدو چې د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د ادارې غټ کیرته وایي.
نن جنگ رسپانې خپلې ادارې د افغان طالبانو په مذاکراتو او په دې کې د پاکستان په کردار باندې لیکلې او وایي افغانستان په اسلام آباد کې په څلور ملکی غونډې کې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د مذاکراتو لپاره په جوړ کړې شوې کړنلارې د اطمینان څرګندونه کړې ده. د ادارې په وینا چې دا وخت صورتحال داسې دي چې د طالبانو ځینې ډلې مفاهمت غواړي او بیا ځینې د دې مخالفت کوي او هم مخالفت کوونکو ډلو په افغانستان کې د تشدد لار خپله کړې ده. په داسې صورتحال کې د طالبانو او حکومت ترمنځ روغه جوړه ډېر اهمیت لري او هم په دې وجه امریکا، چین او پاکستان هلې ځلې پیل کړي چې افغانستان کې امن راشي. ځکه چې افغانستان کې امن وي نو د پاکستان په ګډون به په ټوله منطقه کې امن وي. ادارې زیاتوي چې افغان طالبانو لا نه یوازې د افغانستان د امن په خاطر په مذاکراتو کې شاملېدل پکار دي بلکې د منطقې د امن لپاره ولله هم ګامونه پورته کول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د سلور ملکی ډلې د کوششونو په وجه به نه یوازې په افغانستان کې امن راشي بلکې پاکستان به هم له ترهګرۍ خلاص شي او په دې منطقه کې به امن او خوشحالي راشي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشر کورسپان خپلې درې کې لیکي چې په خیبر پښتونخوا کې د دواینو د خرڅونکو د اسوسیشن لخوا د ډاکټرانو د نسخې بغیر د نشه یي دواینو په خرڅون د بندیز غوښتنه د توجه وړ ده او په دې د عمل درآمد کولو ضرورت دی. د ادارې په وینا پکار ده چې د ډاکټرانو د نسخې بغیر د هر قسمه دواینو په خرڅون بندیز ولګول شي ځکه چې اکثره د دې ډیر لوی نقصان مخې ته راغلی دی او خلک د خپل ځانه د سټورونو نه دواینې اخلي چې نتیجه یې د ګټې په ځای نقصان وي. ادارې وړاندې لیکي که د نړۍ په نورو ملکونو نظر واچول شي نو هلته یوه ګولۍ هم بغیر د ډاکټر د پرچې نه ورکول کیږي. نو پکار ده چې پاکستان کې هم اعلی چارواکي دې لړکې سنجیده ګامونه پورته کړي او د ولس د صحت لپاره کوټلي اقدامات وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو زموږ خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وخر رسیدلی ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي پاکستان کې د هغې نظریې په بشپړه توګه له منځه وړلو ضرورت دی چې د باچا خان پوهنتون په څیر تعلیمي ادارو باندې د وسلوالو حملو سبب کیږي. بلخوا سټریټ فار اداره وایي که سهم افغان طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموش دي خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو وروستۍ غونډه د لوړ ته اشاره کوي چې طالبان د سولې مذاکراتو په بشپړه توګه مخالف نه دي. د دواړو لیکنو غټ برخې له اسرار العالم مومن څخه اورو.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د چارسدې په باچا خان یونیورسټۍ تر برید وروسته د مرکزي او صوبایي حکومتونو پوځ سمدستي غبرګون د پوهېدو وړ وو. د دغه خونړي برید د شدت او د دې د مخنیوي په لړ کې د حکومت ناکامۍ ټول قام په صدمه کې اچولی وو. په ټول ملک کې تر څو ورځو پورې تعلیمي ادارې بندې وې. د هر سره دې خبره عکاسي کوله چې اولس له څومره ویرې ترهي او حکومت له څومره ذهني ګډوډۍ سره مخ دی. خو ډېر زر پاکستاني ولس او حکومت دواړو ته معلومه شوه چې تعلیمي ادارې بندول او د ویرې ښکار کېدل د مسلې حل نه دی، خو اوس هم د حکومت ځینې کمزوري تر سترګو کېږي. لکه څنګه چې د خیبر پختونخوا حکومت په یوه حکمنامه کې ویلي دي، د سرکاري سکولونو هغه څوکیداران چې د وسلې په استعمال نه پوهیږي نو هغوی کولی شي چې له ځان سره د مرستې لپاره هغه خپلوان سکول ته راولي څوک چې د وسلې په استعمال پوهیږي. په مقاله کې راغلي دي د هغه نظریې په بشپړه توګه له منځه وړو ضرورت دی کومه چې ځوانان په ټوپک راپورته کولو مجبوروي. باید چې له تعلیمي نصابه د سغدریزۍ مواد لرې کړل شي او ترهګرو ته د ورکړل کېدونکو مالي مرستو مخه ونیول شي. بلخوا د سټیټ فار ادارې په یوه لیکنه کې راغلي که څه هم طالبان د سولې د خبرو په اړه خاموشه دي، خو په قطر کې له طالبانو سره د غیر حکومتي کسانو غونډه دې لور ته اشاره کوي چې طالبان د سولې خبرو په بشپړه توګه مخالف نه دي. په جنوري کې د پګواش موسسې په مرسته ترسره شوې غونډه کې د طالبانو استازو هم برخه درلوده. په دغه غونډه کې د طالبانو استازي محمد نعیم وردګ ویلي وو د سولې خبرو مخکې د دوی ځینې شرطونه دا دي چې بهرني ځواکونه په مکمله توګه له افغانستانه ووځي او د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه طالبان هم لرې کړل شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ کړکېچن اړیکې هم د سولې خبرو پر وړاندې یو خنډ دی. پاکستان وایي چې په باچا خان پوهنتون برید د افغانستان پر ځمکه تنظیم شوی وو. همدارا د پاکستان د بانو چارو وزارت ویان ویلی دی چې وزیر اعظم نواز شریف به په نږدې راتلونکي کې قطر ته سفر وکړي. نو ښکاري داسې چې وزیر اعظم غواړي طالبان د سولې خبرو ته کینوي، خو افغانان به دې ګام ته داسې ګوري چې ګینې دې سره به په قطر کې د طالبانو د دفتر قانوني حیثیت نور زیات شي. طالبانو ویلی دی چې له دوی سره څه قسمه رسمي خبرې به لومبی په قطر کې د دوی له دفتره تیریږي.
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ سے کدا چی دا غمین نجون د سر نست دا
غلط فهمی دا چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمی کی
موږ ته اندو مې دي نور نو غوړی چې موږ به کنا زمون کتاب ته ته کینی ټول تخپل فلا غوړی چې نور ور بند کی
دا د سولې आवाज دی
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری د سولې پر لور خبرونه تاسو ته د هر اتوار یا یکشنبه او د هرې دوشنبه یا ګل پورزو له مشال ریډیو نشر کیږي. د دې خبرونه د پاره تاسو په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لټه کوي شئ او غلطه هم تاسو کولای شئ چې دا پیدا کړئ. د خبرونه اوریدل هم شئ ولته د دې خبرونه اړوند تصویرونه ویډیوګان هم شته دي هغه هم تاسو کتلای شئ. وسم الله کابل تاسو یو رپورت درورو د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو ټولنه وایي چې پاکستان کې دی د افغان رسنیو پر خبرونو چې افغانستان کې دی د پاکستان رسنیو په خبرونو ځکه بندیز ولګول شي چې هغوی پر افغان رسنیو پابندي لګولې. د خبر اعلان او مدني ټولنو د فعالانو په وینا پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ګټه او د افغانانو ترمنځ د بې اتفاقۍ د پیدا کولو لپاره خبرونې کوي، نو ځکه باید ورته افغانستان کې اجازه ورنکړل شي. اجمل تورمان په کابل رپورټ لري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې عمله انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا پر یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پورې کړی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي افغان لوری هم باید په ورته عمل لاس پورې کړي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستانی لوري سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان کې دننه د افغانستان د سنۍ اجازه نه لري چې آزاد نشرات وکړي په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې. هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان اطلاعات کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي. که چېرته دغه چې ازادي هلته محدودیږي د افغانستان د رسنیو د نشراتو، بیا د افغانستان حکومت دا صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړه.
ویل کېږي چې په دغو خپرونو کې تر ډیره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالب خپرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستاني رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتونکي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلند په یوه طرحه کار کوي چې تر اوسه نه ده وروستی شوی. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لاره غوره کړي. تر دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې وه. یو د تفاهم طرحه پاکستان ته وړاندې شوې وه چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړي، که چیرې افغاني رسنیو ته هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړي، خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعاتو فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چال چلند پورې وکړنلار غور کوي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمېر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم دغه ورځپاڼې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري.
پام کوا جان ور سره دی
خبرونا او فریادونا
ومانا اخر ستی مانا
علی کچی تیر دی نبازی پام کوا
الوهی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت دی اس در اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو دادین ما خچی مریض سیب نور جرونگانو بس
اوی 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 خودر تویی بی میوشی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری پام کوا نیز تنظیم خبرونه تاسو ته د نهې سیشن بی او د جمعې په ورځو له مشال ریډیو څخه نشر کیږي. وسوم تاسو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت دراو. د ریپورتونو تر مخه امریکا به د رواني فروری میاشتې تر روسي او پوري د افغانستان په هلمند ولایت کې سلګونه پوځیان ځای په ځای کړي. د برتانیې څخه خبرېدونکي ګارډین او رسپانه وایي دا سیاسنادې تر لاسه کړي چې دا پوځیان به د طالبانو سره د جګړې او افغان ځواکونو سره د مرستې لپاره هلمند کې میشته شي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې هلمند کې جګړو زور اخیستی دی. امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. اجمل اندي نور تفصیل لري.
د امریکا متحده ایالات د خپلو هغو 9800 سرتیرو څخه چې په افغانستان کې میشتي د فبروري د میاشتې تر پای پورې په سلګونو تنه د هلمند نامنه ولایت ته استوي. د ګارډن ورځپاڼې په دې برخه کې خپلو موندنو ته په اشاره ویلي چې د امریکایي سرتیرو یو کنډک به د طالبانو سره د مبارزې لپاره بیرته د هلمند په هغه سیمو کې ځای پر ځای شي چې یو محل پکې امریکایي او برتانوي ځواکونو په ګډه د وسلوالو طالبانو سره جګړه کوله. یو شمېر امریکایي چارواکو ویلي هغه امریکایي سرتیري چې هلمند ته ځي په جګړه کې به مخامخ برخه نه لري، خو له افغان امنیتي ځواکونو سره به مرسته کوي چې دغلته د طالبانو د بریدونو په وړاندې دفاع وکړي. امریکایي چارواکو تر اوسه په دې اړه چې هلمند ته به څومره سرتیري ولاړ شي د شمېرو له ورکولو ډډه کړې، خو دوی د افغان امنیتي ځواکونو سره د روزنې په وسیله د پوځي همکاري مهمه بولي. په کابل کې د امریکا د پوز ویان مایکل لورن دی ورځپاڼې ته ویلي د دوی ماموریت د بخا په شان افغان امنیتي ځواکونو ته پروزنه سلام مشوره او همکاري متمرکز دی. په ریپورت کې ویل شوی چې هلمند ته د امریکایي سرتیرو په استولو به په ټول افغانستان کې د امریکایي سرتیرو وسني شمیر کې کوم بدلون رانشي. ورځپاڼه وایي ښایي د 200 په شاوخوا کې امریکایي سرتیرو یو کنډک په هلمند کې ځای پر ځای شي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان وایي په هلمند کې د تازه دمه امریکایي سرتیرو ځای پر ځای کول دغلته د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو ته په پام د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره یو ګام دی. که څه هم د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د خپلې دورې تر پای ته رسیدو پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 15,000 ته راکم کړي، خو جان مک نیکلسن چې نوی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه تایید شوی وایي افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو د استولو د غوښتنې په اړه به بیا خبر وکړي. د پینټاګون ویان پیټر کوک هم ویلي افغانستان د جګړې په حالت کې دی، خو د نوموړي په وینا امریکایي ځواکونه د دې جګړې قمنده پر غاړه نه لري. د هلمند ولایت چې له پاکستان سره په کرخه پروت دی او د کوکنارو د کر یوه مهمه سیمه ده، په افغانستان کې یو لړۍ رونه کراره ولایتونو څخه دی. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په ځینو سیمو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د رپورټونو له مخې یو شمیر سیمې هم لاندې کړي. د ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت دا مهال د هلمند له 14 ولسوالیو څخه د مرکز لشکرګاه په شمول یوازې 3 ولسوالۍ تر بشپړ واک لاندې لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم بشه گردی مکمل ختم
افغان هم سوالی بیشک چه خواهد
زینا دیر سخت را بانی تیرم یا هر چه کنیش
دوست مکنل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د مشال ریډیو خبرونه تاسو ته هر ورځ 9 خبريږي. اوس هم د افغانستان له خوست ولایت څخه تاسو ته یو رپورت لرو. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه 4 وړاندې په اسلام آباد کې یوه غونډه وشوله. په خوست کې د مدني ټولنو فعالانو یوه غونډه وکړله او د دغه سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دوی همداراز افغان حکومت ته هغه ستونزې په ګوته کړلې چې کېدای شي د دغه سولې د بهیر مخنیوی وکړي او یا هم پکې خنډونه رامنځته کړي. نجیب الله الوخیل په دې هکله رپورټ لري.
د خوست د سولې د شورا غړي، قومي مخور او مدني فعالان په هیواد کې قانون ماتونه، ظلم، د حکومت او شخصي خلکو د ځمکو او جایدادونو غصب، د واک پر سر د حکومت د چارواکو ترمنځ اختلافونه د سولې د ټینګولو پر وړاندې له مهمو ننګونو څخه بولي. دوی چې د دوشنبې په ورځ په خوست کې د اوسکار یا د ټولنیزو کلتوري او عامه پوهاوي ادارې لخوا په سوله کې د ځوانانو او مدني فعالانو رول تر سرلیک لاندې په یو ورځني سیمینار کې راغونډ شوي ول، ویناوالو یادونه وکړه چې په جګړه کې د ښکېلو افغانانو لمخام خبرو پرته په دې هیواد کې ژر سوله نشي راتلی. د خوست د سولې شورا رئیس مولوي حنیف شاه حسیني یادونه وکړه چې د نظام په داخل کې یو شمېر ستونزې د دې لامل شوي چې سوله زندنی شي او وسلوال سولې ته زړه ښه نه کړي.
حکومت شته، اساسي قانون شته، وزیر شته، خو صلح تلیار نشته. په یو وطن کې ظلم وي، په یو وطن کې غصب وي، په یو وطن کې په بدشي جوړ نه وي، شمال جنوب وي، صلح ولته تلای شي.
قومي مشر سخی جان سرحدي ویل چې په دریم او څلورم هیواد کې د یو ملت د سولې لپاره تصمیم نیونه هومره ګټوره نه تمامېږي څومره چې هغې ته هیلې وي. ده د جګړې له ښکېلو غاړو وغوښتل چې یو بل سره د مخامخ کښېني، ګذشت یې وکړي او ستونزو ته د حل لارې پیدا کړي.
موږ افغانان به پکې ساسته پیوو، ګاټې به سره شریکوو، زولونه به شوته تریو، ناستې به یې موږ سولرسي، خو دا به ولرسي چې موږ نه د بهرني شوته شي، دا مو پرېږدي او دا به ولرسي چې موږ پکې ساسره وپیږو.
د سیمینار د کوربنو په استازیتوب روان نورزی وویل چې
موږ د دې حق لرو چې د سولې او ثبات په خاطر مو لاسنیوی وشي او بالاخره له دې بدمرغه حالت څخه راوځو. د همدې په خاطر موږ ځوانان د ټولنې مخور او د فکر او نظر لرونکو کسان راغونډ شوي یو چې د سولې په اړه خبرې وکړو.
د غونډې په پای کې د سولې شورا غړي خوشحال حسن لخوا د غونډې 15 پرېکړه لیک ولوستل شو چې په یوه برخه کې راغلي ول.
موږ په ګډه د جګړې له ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوو چې د بین الافغاني مذاکراتو په خاطر له هر ډول شرطونو پرته د خبرو اترو میز ته کښېني. موږ په یو غږ د خپل ګران هیواد ځوان کشر وختنه کوو چې په خپلو سیمو کې دي د سولې چاپیریال درمسته کولو لپاره خپل هوادنی وجبې په پوره همت ترسره کړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د دایمي سولې د تامینولو د مقدماتي چارو لپاره دریمه څلور اړخیزه ناسته د فبروري پر شپږمه اسلام آباد کې جوړه شوې وه. راپورونه وایي څلور واړه هیوادونه افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په دې رضا شوي چې د طالبانو ټولو ډلو ته به د خبرو په پروسه کې د ګډون موقع ورکړل شي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله په کوم ځما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بڑا او هر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو.
اوریدونکو اوس هم یوه مطبوعاتي کتنه دراورو. د نیو ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي چې که د افغانستان د سولې په اړه څلور اړخیزې خبرې اترې بریالۍ نه شي نو د هیواد به په روان کال کې د یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ شي. په دې مقاله کې ویل شوي چې په پاکستان کې موجودې ترهګرۍ ډلې او وسلوال په مختلفو ځایونو کې خپل فعالیتونه کوي نو ځکه پاکستان په نړیوال جهاد کې ښکاره لاس لري چې د دې کار مخنیوي باید وشي. منور شاه د دې مقالې غټ کړته وایي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا مقاله وایي افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې یوه ټلویزیوني مرکه کې ویلي د هیواد امنیت یې په دې پورې اړه لري چې دوی په سیمه ییزه کچه څومره همکاري ترلاسه کولی شي او د نړیوالې ټولنې فشار تر کومه حده د سیمې هیوادونه په افغانستان کې د لاسوهنې نه منع کولی شي. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې زیاتره په پاکستان تور لګول کیږي چې افغان طالبانو ته پټنځایونه او ملاتړ ورکوي، خو ځینې څېړونکي بیا په افغانستان مشرتابه نیوکې کوي او وایي چې د سیاسي ویش د کمزورو ادارو جنګسالارانو او اداري فساد سره مخ دي او ځکه د خپل هیواد د امنیت په ټینګولو پرمختګ کې ناکامه دي. خو په همدې حال کې کارپوهان وایي د پاکستان لخوا د طالبانو د ملاتړ ګڼ شمېر ثبوتونه شته. ورځپاڼه لیکي چې کله په 2014 کال کې نړیوالو جنگي ځواکونو د افغانستان نه د وتلو تیاری شروع کړه نو پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړل. دغه سیمه کې یې د افغان طالبانو مرکزونه او پټنځایونه ختم کړل، خو ویل کیږي چې وسلوال د وړاندې نه خبر کړی شوي وو او له دې وجې هغوی د عملیاتو د شروع کېدو نه مخکې دغه سیمه پرېښې وه. البته د شمالي وزیرستان په لکونو عام خلک په دې عملیاتو کې بې کوره شول. ورځپاڼه لیکي چې د شمالي وزیرستان نه طالبان پکتیکا ولایت او ان تر کابل پورې خواره شو او د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف یې خپل بریدونه لا نور سیوا کړل. دا راز حقانی نیټورک چې د افغانستان د طالبانو تر ټولو فعاله برخه ګڼل کیږي د شمالي وزیرستان نه کورم ایجنسۍ ته واوخته او په افغانستان کې یې د تیر په څیر خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړ. ورځپاڼه لیکي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر راتلونه پس موجوده مشر ملا اختر منصور په بلوچستان کې د طالبانو مشرتابه سره یو لوی غونډه وکړه او د خپل راتلونکي په اړه ورسره سلا مشورې وکړې. ورځپاڼه د اکوړي د حقانیه مدرسې د ویان مولوي یوسف شاه دخلی لیکي چې افغان طالبان یو سیاسي حقیقت دی او خامخا به واک ترلاسه کړي. نوموړي وویل چې زیاتره طالبان مشران د دوی د مدرسې نه فارغ شوي او دوی یې اوس هم ملاتړي دي. بلخوا ورځپاڼه لیکي چې په پاکستان کې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو نه علاوه د چین د سینکیانګ صوبې یو غور وسلوال هم موجودیت لري نو دې ته په کتو سره داسې ښکاري چې دا هیواد د نړیوال جهاد ملاتړی دی او وسلوال د خپلې خارجه تګلارې لپاره د یوې آلې په توګه کاروي. نو په کار دی چې نړیواله ټولنه د پاکستان د دې تګلارې مخنیوی وکړي.
د سیمې او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انځوریزي ګالری،
اونیزې خبرونې،
ځانګړې مرکې او بلاګونه،
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندلی شئ.
www.mashalradio.com
د مشال ریډیو اوریدونکو، وسوم تاسو ته یو بل مطبوعاتي کتنه دراورو، او دا کتنه د رویټرز یو رپورټ دی. د چین د کاشغر او بلوچستان د گوادر ترمن د اقتصادي رهداري پروژو د امنیت ساتلو لپاره سلګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. رویټرز خبري اژانس په خپل یو رپورټ کې لیکلي چې په دغه سیمه کې د امنیت روسته او ټینګو ګامونو هدف د اسلامي سختدري زوډلو او بلتون پالو بلوچانو لبریدونو څخه د چینایي کارکوونکو او سرمایه کارانو ژغورل دي. د اژانس په خبره د امنیتي تدابیرو گوادر په یو امنیتي زون بدل کړی دی. مجید بابر د دې رپورټ غټ ټکی درته وایي.
رویټر خبری ایجنس په خپل یو مقاله کې لیکي چې دا مهال د پاکستان د بلوچستان سوي گوادر بندر د پولیسو د گزمو د نوو امنیتی پوستو د قافلو سره د امنیتی سرتیرو موجودگی په یو قلا ځکه بدل کړی دی چې د پاکستان پوځ غواړي چې د غوسیمو کې د چین لخوا د اربونو ډالرو په لګښت روانو پروژو ته امنیت ورکړي. د ایجنس په خبره د چین د شمال مشرقي برخونه تر د پاکستان د جنوبي سواحلو پورې د شپږ څلوېښتو اربو ډالرو په لګښت د سړکونو، ریلګاډو د پټلو او د ګیس د پایپ لاینونو دغه پروژه ساتل ځکه هم یو لوی چیلنج دی، چونکې په پاکستان کې هر وخت د بیلتون خوښو او اسلامي وسلوالو ډلو لخوا خطر موجود وي. ایجنس زیاتوي چې دا مهال د پاک چاینا اقتصادي رهدارۍ د پروژو د حفاظت په موخه د پاکستان پوځ او د دغه هیواد د داخله چارو وزارت په سلګونو پولیس او امنیتي سرتیري لیږلي دي، او د گوادر د پولیسو مشر جعفر خان اجانس ته ویلي دي چې اوس به د 800 پولیسو سرتیرو یو ځانګړې دسته هم جوړوي، او بیا به په راتلونکو ورځو کې یو پوره امنیتي ډیویژن د دغو سیمو د حفاظت لپاره جوړیږي. یو بل لوړ پوړې امنیتي چارواکي اجانس ته ویلي دي چې د چینایي وګړو د حفاظت لپاره یې د 1400 سرتیرو یو ځانګړې ځواک هم جوړ کړی چې یوازې د هغوی امنیت به ساتي. اجانس لیکي چې په دې نږدو کې د دغو سیمو د دورې پر مهال یو ګاډی مو ولیدو چې مخکې رشتو ترې د پاکستاني پوځ او پولیسو ګاډی روان وو چې پکې چینایان سوار وو، خو دا معلومه نه وه چې دغه چینایان څوک دي. د اجانس په خبره په گوادر کې د بهر ملکیانو، کارکوونکو او سرمایه کارو د خوندي ساتلو د دې هلو ځلو تر شا ټول عمل دخل د چینایي سرمایه کاری دی چې دغه سیمې یې ابادۍ لوري ته روانې کړي دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دې هم
بس هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو وسم په مومندو کې د والیبال د ټورنمنت حال درته وایو. زموږ همکار شانواز ترګزی دغه ټورنمنت ورغلی او دا رپورټ پر لګل.
د کوز محمود په کادو کور کې د صرف خان په نوم جوړ شوی د والیبال لوبه سرته ورسېده. دغه لوبه کې هم د کادو کورونو د والیبال لوبډله کامیاب شوه، او په دې لوبه کې د محمود جنسې پیښور او د 416 ټیمونو برخه اخیستې وه. د ګټلې شوې ټیم کپتان مشال ریډیو ته وویل:
او دا میچ ټورنمنت شروع درې ورځې نه خېلې درې ورځې نه شروع، الحمدلله موږ ګټه ختم پذیر شو. د خیر سره موږ ګټ ټورنمنت یو غون ټیم اورډر تکړه اورډر خسته مقابله وکړه، د سټاپ پای باندې ګیم خیر درې کې موږ ګټل سټ پر موږ ګټه موږ خیر ګیم ګټه.
د لوبې له محمود ایجنسی او د پیښور د نږدې سیمونو تماشبین هم راغلی. زرستان بابا چې د اتیو کالونه دي او هغه وای چې په خپل هم د والیبال لوبغاړي پاتې شوه، دا سات خلوب نه شي کوله، ولی خو خوي چې د لوبو نندارې له هر چیرته لاړ شي.
هغه وخت کې د کټونو مټونو لو دوری به غرب غروب وباس خالی ډب به ورکاو یو نیم کټر به کې ته پیدا شو بینه هم لاره زمزه او کباری را شو کړه خپل کان یار ما دیګر را شو اړو ما ذات کو شو شو کو
د یکون لوبډلې تر د اخیری میچ پوری خبریا مونډلې و، ولی اخیرنه میچ او بایلو د دغه ټیم یو لوبغاړی وای
گیم د خار د جیت خبر چې څوک ډیر مهنت کوي هغه گیم ګټي. هغه مهنت ډیر وکړي هغه وګاټو خو گیم مو شو زګی بس تماشې ته خون وست شو. هغه مو چې چا گیمونه باندې غوسپټال نه ویرانې چې چا گیمونه نه د غوسپټال نه باندې
د دې لوبي جوړون کې ناصر خان وای چې هغه کوشش کوي د محمد دوخه تکړه لوبغاړي راغون کړي او راتلونکي کې د فاټا پسته لوی لوبه جوړ کړي.
بغې
تقریبا چاغ والیبال کم کیٹ کم دغه سامانی کم بالونه نو هغه هم منګ ته د پولیټیکل نه پولیټیکل طرفه سپورټ ملایويږي نه د تحصیلدار طرفه سپورټ ملایويږي نو منګ چې صدقه کیږي کنه نو هغه منګ خپل الکان د پاکټ منی نه لګل کی جمع کوو بیا به داسې دغه وکړو تنظیمات او دغه بسو نو په دې معنی زه د حکومت نه لګیلم نه میم
د لوبي په اخیره کې د ګټلې شوی ټیم کپتان د بایللې شوی ټیم مشر او نور لوبغاړو ته د خېلو بکولو لپاره انعامونه هم ورکړل شو شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی